مشال اډیو دا مشال اډیو په یوه ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashaloddio.com هم دارس په فیسبوک په انستګرام یوټیوب او په فیسبوک هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. په دې روان خبرونه کې تاسو لپاره د شاعر عارف تبسم په اړه معلومات درکو. عارف تبسم په ادبي نړۍ کې د پښتو د شاعر په حیث پیژندل کیږي، خو هغه په شاعرۍ سره سره نثر هم لیکلی دی او په اردو کې هم مقالې او مضمونونه لیکلي دي. د نوموړي لس کتابونه هم چاپ شوي دي، خو تېر کال یې په اردو کې هم یو تاریخي ناول لیکلی دی. د دې ناول اتل پښتون قام پرست سیاسي مشر عبدالصمد خان اچکزی دی. د مشال اړیو خبریال راشد خټک د عارف تبسم سره د هغوی د ناول په اړه مرکه کړې ده. راځي چې دې ته په ګډه سره غوږ شو.
عارف تبسم د پښتو ژبې شاعر دی. د شاعرۍ نه علاوه نثر هم لیکي. د شاعرۍ او نثر یې ډېرې مجموعې چاپ شوې دي. هغه په لورلای کې زیږېدلی دی او اوس د خپل کار له امله په اسلام آباد کې اوسیږي. یو کال وړاندې هغه خپل لومړی ناول هم ولیکلو، خو دا ناول یې د پښتو په ځای په اردو کې لیکلی دی. مشال ریډیو د هغه سره د دې ناول په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې وایو ورو.
سلامونه تبسم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، څنګه یې؟ طبیعت مو څنګه دی؟ وخت سات مو څنګه تیریږي؟
مننه خټک صاحب، ته هم ستړي مستې، ډېره مننه. کور ودان چې دا وخت را کړی دی او له تاسو سره نن دلته موجود یم او خبرې کوم. کور ودان.
تبسم صاحب، زمونږ د اوریدونکو سره خپله لږه لنډه غوندې پېژنګلو خو وکړې چې تاسو چرته وزګېدې، په کوم کال کې وزګېدې، زده کړې مو څومره وکړې، چرته مو وکړې او کوم کوم کارونه مو کړي دي؟
څه داسې اوږده پېژنګلوي خو ظاهره زما غنسته. زه پلورلای بوري کې په جنوبي پښتونخوا کې ولسوالي ده، هملته پیدا شویم، هملته مې خپل زده کړې کړي دي تر څوارلسم ټولګي پورې. هملته مې خپل اول پښتو لیک کړی دی، هملته مې څه کوم مطالعه ورته وایي یا لوستل ورته وایي د هغه عادت په ځان کې پیدا کړی دی. هملته زما ادبي تربیه سي ده، هغه د پښتو ادبي ملګري د مشر سید خیر محمد عارف او نور ملګرو چې په موږ ادبي هلې ځلې په ګډه سره کولې، هم په هغه کې مې تربیت شوی دی. او دغه پس مې بیا له کوټې پوهنتون څخه په انګریزي ادبیاتو کې یو ماسټري ترلاسه کړې ده. بیا دغه پس مې په بین المللي اړیکو کې هم له کوټې پوهنتون څخه یو بله ماسټري ترلاسه کړې ده او مختلف کارونه مې کړي دي. او دا وخت په اسلام آباد کې میشتم او دلته مې بیا هم د اسلام آباد له یو انټرنیشنل یونیورسټي څخه د پبلک پالیسی سي ورته وایي، په هغه کې مې د ایم فیل ډیګري هم ترسره کړې ده. نو زما خیال دی دا به مختصر تعارف وي، نو که بیا چیرې سوال راتلی بیا به نورې خبرې پر دې باندې وکړو.
نو دا مرکه خو مونږ اصل کې ستاسو د ناول په اړه کوو چې تاسو لیکلی دی، لومړی ناول دی ستاسو او هغه هم په اردو کې دی. خو اول د نورو کتابونو راته ووایه، تاسو خو نور هم بلا کار کړی دی، په ادبي نړۍ کې ښه شناخت لرئ، نو د نورو کتابونو نمونه او موضوعات راته ووایه چې کم کم موضوع باندې مو کم کم کتابونه لیکلي دي.
خټک صاحب، تر دې وړاندې، تر دې ناول وړاندې هم زما نه کتابونه سي دي، هغه چاپ شوي دي، شایع شوي دي. په دې کې اول کتاب سما چاپ کړی دی، هغه په 2004 کې چاپ شوی دی، او هلته په 2003 کې د کوټي څه ځخوان چې د پاکستان په تاریخ کې اول ځل د مورنۍ ژبو سکمه د نړیوالې ورځ منځل کیږي. د دې په مناسبت سره په کوټه کې په 2003 کې یو کانفرنس کړی و چې هغه کوم ادارې چې ما کار کولی هغه ادارې ماته دا ذمہواري راکړي، ځکه آیډیاز ما و چې ما ورته دا عالمی ورځ را روانه ده. اول ځل ما چرته ولوستو سی یوستمه فروری سی ده د زبو د مورنی زبو نړیواله ورځ ده. نو ما دا ایډیا ل خپل مشرانو سره په اداره کې کار کول شیر کله، او بیا غوی ما ته دا مخه په لاس را کله چې بس ته هم په دې باندې بس خپل کار وکړې، چې پیسې هم پیدا کړم، موږ هم کوشش وکړو څه فند به جنریټ کو، او ته هم چې دی خپل خلکو سره رابطې وکړو. بیا زه لاهور ته لاړم، زه اسلام آباد ته راغلم، ما په سند کې یو نور سکم د مورنۍ ژبو سکم یا د مورنۍ ژبو یا د نورو ژبو سکم خلکو له هغوی سره مې لیدل کتل وکړل، او بیا یو کانفرنس موږ کړی په کوټه کې. په دې کې کانفرنس کې چې دی ډاکټر طارق الرحمان، ډاکټر مبارک علي او نور دارنګه ډېر لوی نمونه وو چې هغه په دې کې شامل وو، او هغوی سکم مقاله ویلی ونه بیا هغه بیا د کتاب په شکل کې په اردو کې د مادری زبانی او ګلوبلایزیشن په نوم باندې چاپ شوی دی. بیا دغه پس شعری مجموعه چاپ شوی ده. بیا مې د نثر کتاب چاپ شوی دی. بیا د میرویس نیکه سکم وته کې دور دی دغه باندې یو لیکلی پښتو کتاب و د ازادۍ لمر سره کاغم په اردو کې ژباړلی و او خپل بیا داسې نور هم مختلف کارونه کړي دي. یو کتاب په دې کې د برټش بلوچستان په نوم باندې دی چې په هغه کې د جنوبي پښتونخوا کوم تاریخ دی هغه پکې راغونډ شوی دی. هغه ما له انګریزي څخه اردو ته ژباړلی دی او پښتو اکیډمي چاپ کړی دی. نو ګوا مجموعي طور مې داسې درې شعري مجموعې چاپ دي. دوه مې خپل نثري کتابونه چاپ دي. یو دوه درې مې داسې ترتیب کړي دي او یو دوه چې دي هغه د ترجمې چې مې کړي دي دا کتابونه مې چاپ کړي دي. نو له دې ناول سره لس کتابونه ما کار کړی دي او په هغه کې په هغه نثري ادبي نثري کې ما کوشش دا کړی دي چې په داسې موضوعاتو باندې زه کار وکړم چې هغه د پښتو کې ډېر نوي وي او زما خیال دادی چې هغه وخت هغه ډېر زیات نوي موضوعات هم چې تر اوسه پورې زه اکثره چې ځوانان وینم خصوصا هغه ځوانان چې هغه په پښتو کې پی ایچ ډي یا ایم فیل کوي نو هغوی خپل نظر له ما سره شریک کوي. نو چیرې نه چیرې هغوی زما هغه کتابونه ویلي یا د هغه کتابونو څخه هغوی اخذ چې دی هغه اخستنه چې د هغه ځینې کړې وي او واقعي هم دا ویلي دي چې دا موضوعات نوي دي. موږ هم زیاده د خپلې مطالعې پر بنیاد څه هغه مې کړي. نو شاعري نثر ترجمه او مرتب کول دا ټول لس کتاب چې دی غزل لرم.
دا د ناول لیکلو خیال څنګه درغه تاسو ته چې باید یو ناول ولیکم او هغه هم تاریخي ناول؟
دا خو نو بس دلته چې کله ازمون بچا لال بچا ازمون چې دلته په اسلام آباد کې وو او د خپل مهاجرت ځوندې کول او بیا دوی د هجرت په تکل ناستو د بل عزت په تکل ناستو نو ما او د هر ورځ سره لیدلو او هر مازیګر به ما او د دلته په اسلام آباد کې قدم وهنه چې ورته وایي یا واک چې ورته وایي دا به مو کول. خو زموږ به اکثره مجلس سی وو هغه په دې ادب و په ادبیاتو او ته څه کوې او زه څه کوم په دې باندې به موږ خبرې کولې او دغه خو ډېر بسیار نویس دی نو هغه په ما سره ذکر کولی چې ما داسې ناول شروع کړی دی یا ما داسې یو تنقیدي کتاب شروع کړی دی. نو بیا به پر هغه باندې موږ بحث هم سره کولی. زه هم دغه له وجې په تاریخ باندې خبرېدلم او له ما سره چې به څه نو هغه به مې له ده سره شریک کول. نو دا یو یو ذکر وکړي چې دای د غالباً د احمدشاه بابا سکمه مور ده هغه کیسه چې دغه د په یو ناول کې راخستې ده او په هغه کې لګیا دی. ځکه ناول خو ماته نه وویل خو ذکر به داسې کېدل چې په هغه کې دا مختلفه تاریخي واقعات څه دي هغه په دې ناول کې بدای بیانې خو په پښتو کې د دا ناول لیکلی. نو زه ما هم په ذهن کې شان ګرځېدو را ګرځېدو ظاهر ده تسلې او داسې سړي سره ناسته ولاړه کوي چې هغه وخت د مطالعې او د لیکلو خبرې کوي نو بیا په سړي کې خپله هم څه نه څه تحریک پیدا شي. نو ما هم داسې ذهن کې شای ګرځېدی چې یاره په کار دا دی چې زه هم چې وخت لرم نو له دې وخته زه ښه کار واخم او څه لیکل وکړم. نو بیا ذهن ته دا رالو چې ولې نه زه د خپل جنوبي پښتونخوا د یو اتل چې هغه هر څه لیکلو صورت کې موجوده دي خو هغه د سوانح عمري په شکل کې موجوده دي یا څنور خلکو به څېړنې کړي وي هغه شان به موجود وي نو ولې نه زه د هغه په ژوند باندې د هغه ژوند ته د یو ناول شکل زه دې هغه ورکم. نو بس بیا دا و چې دا ما په دې باندې دا ناول چې دی هغه ولیکلو او کوشش مې وکړ چې په دې کې نه یوازې سکم زموږ ملي اتل دی خان شهید نه یوازې د هغوی ژوند او سیاسي مبارزه په دې کې د یو کیسې په شکل کې خوندي سي بلکې له دې سره سره ځینې تاریخي واقعات چې دي هغه هم د دې برخه ستې وګرځي. نو دا آیډیا د دې کریډیټ به زه بیرته بیا ولال باچا ازمون ته ورکوم چې له ده سره په بحث کې او له ده سره په گپ شپ کې او له ده سره د ده په لیکلو او کوم کارونه در روان کړي. نو د هغه په نتیجه کې زما ذهن ته هم دا آیډیا راغله او دا ناول چې دي هغه بیا ولیکلو. نو بس دا د دې ترخوا د دې تر شا چې د به دا یو کیسه ده. نو
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
زندگی با جوړو زندگی با جوړو دگرانې پښتونخوا دگرانې پښتونخوا دگرانې پښتونخوا د زړه ټوټې با جوړو ټوټې با جوړو دگرانې پښتونخوا د زړه ټوټې با جوړو ټوټې با جوړو کلو په خارونو کې جرګې با جوړو چې په ظلم بې کتاب ماشومان را باسو بل دي وحشي عذاب ماشومان تبر شل بې وطن بې حساب ماشومان جنت ورته د خپل وطن کو سیوا جوړو جنت ورته د خپل وطن کو سیوا جوړو دگرانې پښتونخوا دگرانې پښتونخوا دگرانې پښتونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو دگرانې پښتونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو کلو په خارونو کې جرګې به جوړو جرګې به جوړو غم کډه په شات للی تر تورې هدیری وی چې هر ورځ اختر وی نوروز وی او میلی وی چې خپل وطن مو باغ وی او خلګي مو پرې خوږی وی نور نکی نو بس کلکی اراده و جوړو نور نکی نو بس کلکی اراده و جوړو دگرانې پښتونخوا دگرانې پښتونخوا دگرانې پښتونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو دگرانې پښتونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو کلو په خارونو کې جرګې به جوړو جرګې به
سندره تاسو اوریده اوس بیا د لیکوال شاعر او نول نکول کی عارف تبسم سره خپل مرکه ته دوام ورکو
تاسو خلک د پښتو شاعر او لیکوال په هیڅ پیژني نو په اردو کې مو ناول لیکلو پریکړه څنګه وکړه ولې مو د ناول په اردو کې ولیکلو
بالکل بالکل تاسو صحیح وای اوس ما بنیادی شناخت یا بنیادی پیژندلوي ساق د پښتو د لیکوال او د شاعر په توګه ما په اردو کې ډیر څه لیکل کړی دي بلکې کدا وایم چې ما تر پښتو نثر زیات اردو نثر لیکلی دی او پر مختلفه سیاسي او ثقافتي او معاشي موضوعاتو باندې ما لیکل کړی دی. یو وخت کې چې کومه اداره ذکر ما وکړي چې موږ دا کانفرنس کړی و په هغه اداره کې ما د عکس العمل په نوم باندې یو رساله چې دا غم چاپول شروع کړی و چې زه دغه مدیر هم نه به یوازې ما دغه ادارې په اردو کې لیکلې بلکه دغه د پاره په خپل هم په اردو کې مضمونونه لیکل او له نورو ژبو څخه به مهم مختلفه سکه موضوعات دي هغه که د تعلیم په اړه وو هغه که د ترقی په اړه وو هغه که د ګلوبلایزیشن په اړه وو هغه به مې ژباړلو او په اردو کې چونکې هغه رساله په اردو کې و نو هغه به په اردو کې چاپېدله. بالکل ستاسو دا او بیا ما ټول چې په اردو کې مې دوه ترجمې هم کړې دي د برټش بلوچستان په نوم او د آزادۍ سکم اول لمر څرک دی د دې کتابونه هم ما په اردو کې ژباړلې دي خو زما بیرته بیا هم که څه ما په اردو کې لیکل زیات کړي دي خو بنیادی شناس دي هغه مې د پښتو د لیکوال او د شاعر په حواله دي. دا ناول مې ولې په اردو کې ولیکلې په پښتو کې مې تر دې هم اسانه لیکلی سوای ممکنه و چې تر دې به کېدای شي شوم لیکلی وای، خو لیکن په اردو کې ما د لیکلو تر شا بنیادی وجه دا وه چې خان شهید چې دی هغه یوازې د پښتنو کم کم هیرو نه دی یا د پښتنو شهید نه دی، بلکې خان شهید څخه خپل یو یو جدوجہد شروع کړی دی، هغه د بلوچستان دپاره شروع کړی دی او په بلوچستان کې دننه بیا د پښتنو دپاره او بیا په پاکستان کله متحده هندوستانو نو د پښتنو د مشترکه هیواد دپاره او بیا په پاکستان کې دننه د پښتنو د پښتونستان دپاره چې دی هغه سیاسي مبارزه درلوده. نو ما دا غوښتو چې دا نور خلک هم اردو وایي او هغه خلک چې هغه له موږ سره مشترک تاریخ لري، بلوچستان دي، براویان دي یا نور داسې په دې سیاسي حلقه کې خلک دي چې هغه یا خو له موږ سره مشترکات لري یا موږ له هغوی سره وطن شریک کړی دی یا د هغوی سره په یو شریک وطن کې پراته یو، نو ما ویل چې هغه هم لږ و خلکو ته ورسیږي او خلک په هغه تاریخي حقایقو باندې هم خبر سي، ځکه چې یوازې دا خو په دې کې په دې خان ناول کې یوازې د خان ژوند او د خان مبارزه نه ده، خو د دې تر شا ځینې هغه واقعیات هم موجوده دي چې هغه د نن د پښتني کم ژوند دی او په کومه طریقه چې ژوند کوي د دې لامل پاتې شوی دی، د دې تر شا هغه حالات او هغه واقعیات چې دي تاریخي هغه سل یو نیم سل دوه سوه کاله مخکې شوي دي، خو هغه پر موږ باندې اثر اتا چې نو د هغو هم لږ ډېر ذکر په دې کیسه. نو ما وویل چې تر خلکو پورې ورسیږي او د نورو څوک پښتو نه سي ولا پښتانه هم څومره پښتانه پښتو لوستل کولای سي، نو ما وویل په اردو کې به دا نورو خلکو ته هم ورسیږي او هغه پښتنو ته به هم ورسیږي چې هغوی په اردو باندې اردو خو لوستل کولای سي خو پښتو نه سي لوستلی.
په یو عامه پیښه ناول لیکل او د تخیل نه یو ناول لیکل په دې کې څه توپیر دی؟ دغسې یا په عامو ژوند په حالاتو باندې ناول لیکل او په تاریخي پیښو باندې یا په یو تاریخي شخصیت باندې ناول لیکل په دې کې څه فرق دی؟ توپیر یې په څه کې دی؟
یو عام تخیلاتي ناول چې لیکي په هغه کې ډېر زیات آزاد دی، یعنی په هغه کې د کردارونو په لحاظ هم، د مکالمې په لحاظ هم، د پلاټ په لحاظ هم، او څنګه ته وړي او کمی خبرې ته پکې کوي، او ډېر ځایونو داسې دي چې په هغه کې ته خپل هم ډېر څه بیانولی شي د مختلفو کردارونو په ذریعه باندې، ته ستاسې خپل کم سوچ کم تخیلي هغه تر خلکو پورې ته رسولی شي. خو چې پر یو تاریخي شخصیت باندې تنا ولیکي نو هلته بیا دا گنجایشونه لږ کم سي، یعنی د فکشن گنجایش لږ کم سي، او کم کم حقیقي واقعات یا حقیقي کم حالات هغه سیدی هغه ته به زیات ویټیج سیدی هغه ته ورکوي. نو په هغه کې بیا له سړي سره د خپل سوچ د بیانولو مواقع یا د خپل تخیل تر نورو خلکو د رسولو مواقع لږ وي، داسې نه وي چې نه وي خو لږ وي، کمی وي. خو په تخیلاتي کماول مالته آزاد دی چې ته په کوم موضوع باندې لیکې او څنګه کردارونه ورته ټاکې داغه مطابق ته کولای شو. پتا است په تاریخي شخصیت لیکي نو ستا کردارونه سي دي هغه محدود سي، ستا پلاټ سي دي په کې د ننم لیمیټیشنز راځي، او ته چې بیا کم بیان کوي کم ستا طریقه کار دي د خبري رسولو په هغه کې هم بیا لږ ډیر لیمیټیشنز دي هغه راځي، خو ما ول لږ ډیر دا سیم نه دي چې په کې بالکل ته ستا خیالات سي دي هغه محدود کیږي یا بیا هم تر خلکو پورې خپل خبر نه سي رسولی. خو دغه یو فرق سي دي هغه ظاهره ده، په یو کې ډېر زیات گنجایشونه موجود وي او په دویم د تاریخي ناول کې گنجایشونه وي خو کم وي، خو دا په تا باندې دی چې په کومه طریقه باندې د دې گنجایشونو څخه کار اخلي او بیا هم په هغه کې دننه خپل کم یو سوچ او فکر له تا سره هغه ته بیانوي. نو زما په خیال شاید نور به هم وجوي، نور به هم فرق وي یا توپیرونه لري، خو زما په خیال باندې دغه دوه خاص توپیر دي هغه چې ما تاسو ته بیان کړم.
دا ډېره ګرانه نه ده چې په یو تاریخي شخصیت باندې تاسو ناول لیکئ چې هغوی ژوند، د هغوی کار، د هغوی زیګون او مرګ د خلکو ته معلوم وي، نو هغه تلوسه یا دوی په انګریزي کې ورته سسپنس وایي هغه به نه وي پکې. نو چې تلوسه پکې نه وي بیا خلک ولې ولولي یو ناول؟
صحیح وای خټک صاحب، تم صحیح وای چې دا ګران کار خو وي چې یو یو داسې شخصیت چې د هغه په باره کې عوامي یا اولسي مجلس دی هغه بیا هم موجود وي یا لیکل موجود وي، هغه خپله سوانی عمری لکھلے دا بیا په اردو کې چاپ شوی دا بیا په انګریزی کې چاپ شوی دا بیا په پښتو کې چاپ شوی دا نو په دا رنګ صورتحال کې په ناول کې دلچسپی پیدا کول زما په خیال باندې بالکل صحیح وای ګران کار دی خو ما تاسو ویل چې د تاریخی او د تخیلاتي ناول چې موږ خبره کوله نو په دې کې بیا ځینې کردارونه مطلب خان سره چې کوم یو مرکزی کردار دی څوک دا ناول بیان کوي ما بیا دا کوشش کړی دی یا چې دا هغه په ذریعہ باندې په دې ناول کې دننه هغه یو خوند او یو رنگ او یو سسپنس دی هغه پیدا شي خو بیا هم چې مطلب دا هغه داسې خو نه دی چې ما سوانی عمری راخستې ده ما دا په دې ورځ باندې دا سړی پیدا شو په دا ورځ سکول وویلې په دا ورځ دا جدوجہد وکی په دا ورځ دا مطلب ما سوانی عمری ریپیټ کړی نه ده خو ما دا غوی د ځوان ځینې واقعیات او ځینې داسې حالات راخستې دي چې هغه نن هم زموږ د پاره یو مشال را ده د لارې مشال دی او خلک لاغه ځخه زده کړې کولای شي نو زما په خیال باندې هغه چې دی هغه کېدای شي په دې کې لږ هغه د دلچسپي عنصر پیدا کړي او له دې سره شاوخوا چې بیا کوم واقعیات دي یا هغه فکشن چې ما در ټول مال دا خو ټول واقعیات خو نه دي که نه په دې کې دننه فکشن هم موجوده دي نو هغه فکشن برخه سي کومه ده هغه زما شاید دا خیال دی او زما د کوم فیډبیک راغلی دی هغه لږ زیات خوند په دې کې پیدا کړی دی چې ته د تاریخي واقعاتو سره سره دغه شخصیت سره تړلی چې کوم نور حالات دي او دغه شاوخوا چې بیا ته یو فکشن یو تخیلاتي کردارونه ورسره جوړ کړي نو هغه بیا د خلکو د پاره لږ نوې شی وي بیا د خلکو د پاره یو جلا مجلس وي او خلک بیا په هغه کې دلچسپي لري او په هغوی کې بیا لږ ډېر سسپنس ورته ویلی شي هغه بیا په دې کې پیدا کیږي زما خیال دی زه څومره په دې کې کامیاب شوم دا نو زیاتره چې کوم لوستونکي دي هغوی به زما په خیال باندې په دې باندې ښه نظر لرلی شي ما خو بس یو کوشش کړی دی تر خپل حده پورې څومره زه دغه دلچسپ ساتلی سم چې یو کاري د دې لوستل شروع کړي نو هغه خوند پکې پیدا کړي او بیا تر پای پورې ولولي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس و د مکو او سندره اورو سندرا تاسو اوریده اوس بیا د لیکوال شاعر او ناول لیکونکي عارف تبسم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
په دې ناول کې چې تاسو لیکلی دی د تاریخي پیښې چې دي هغه تاسو کټ مټ راغستی دي کنه لږ بدلون مو پکې کړی دی؟
ما ذکر ته وکړ چې تاریخي واقعیات او حالات خو پاکستان خو شاید کټ مټ باغرنګ نه وي او په دې کې دننه ما بیان کړی دی شاید دغه د بیان طریقه سی دغه بلر مختلف وي نو کټ بټ هغه واقعیات هغه رنګ نه دي خو دغه واقعیات اوس کم یو تویل اساس کم پایله راوځي یا کم خلاصه راوځي یا کم نتیجه راوځي. نتیجه خو ما هغه ساتلې ده خو دغه شاوخوا که بیا ما څه بیان کړی دی که ما د یو کردار رغولی دی که ما د یو بل کردار په ذریعه باندې یو څه پیغام الته وړاندې کړی دی نو هغه چې دی هغه زما خیال دی چې هغه بیا هغه واقعیات هغه تاریخي واقعیات بیا له یو نوي زاویې زه خوټه سي ورته ولې خو له یو نوي په یو نوي طریقې باندې په یو نوي اسلوب باندې بیان کړی دی. نو زما نه دی خیال چې ټول واقعیات کټ مټ هغه رنګ نه دي هغه رنګ دي بلکې په دې کې د دې شاوخوا چې دی هغه یا منظرنامه ته ورته ویلی سي څنګه عکاسي پکې سوې ده یا ځینې داسې ډایلاګ دي چې هغه په هغه واقعیا کې نشته خو هغه ما ورته تخلیق کړي دي یا ځینې کردارونه دي چې شاید هغه به هغه رنګه په دغه کې موجود نه وي په هغه واقعیا کې دننه خو د هغوی په هغه کردارونو په زیږولو باندې نو هغه واقعیات چې دي هغه بیا لږ په نوې طریقه باندې تر خلکو پورې ورسېدلی سي.
اوس خو یې کافي موده تېره شوه چې ناول لیکل شوی دی او خلکو ته رسېدلی دی نو عکس العمل څنګه دی د خلکو هغه فیډبیک چې ورته وایي د لوستونکو هغه څنګه دی خلک یې څنګه ارزیابي کوي ځانګړنې ښایي نقد پرې کوي خوښوي یې غندي یې یا په ځینو ځایونو کې خوښوي او په ځینو ځایونو کې نیوکې پرې کوي تاسو ته څنګه رارسېدلی دی د خلکو نظر؟
د فیډبیک په حواله سره یا د عکس العمل په حواله سره خبره دا وي چې دا ته ورسې کنه ناول زه خو په خپله داسې لږ په سوس سړی یم کتاب چاپ کړم بس اکثر راسره پروت وي که بیا چیرې لاړ سم راسم نو خلکو ته یې ورکړم راورکړم خو دا اول زما داسې کتاب دی چې هغه په کوټه کې خاص کر مطلب ډېر زیات خرڅوی دی او ډېرو خلکو سي دي هغه د کتاب کم کم کتاب کور دی کتو کتاب کور دی یا بل ځای پیدا کړی دی هغه دا کتاب اخستی دی او بیا ویلې دی او لږ ډیر چې تما پوری کم فیډبیک را رسیدل خو ډیر مثبت دی مطلب عام ولست لپاره یا عام لوستونکو لپاره پاره کې د دلچسپی ډیر زیات مواد چې دی هغه موجود دی او هغه یو پازیټیو مثبت رائے تما پورا رسیدل چا یا پر فیسبوک باندې لیکل پر کړی دی چا یا بل ځای تبصره پر کړی دا او ځینې خلک بیا داسې دي چې هغه زبانی لما سره په دې باندې ډیسکشن کړی وي. خو ښه فیډبیک را روان دي. کال یې سوی دی د دې ناول تیر کال په جولای کې راوتلی او په دې جولای کې خو یې کال چې دی هغه پوره شو. خو تر اوسه پورې ښه فیډبیک را روان دی. ها خدا اوس دی چې څوک په یو تکنیکی انداز باندې د دې چا جایزه نه ده اخیستې، ځکه چې په دې کې ما زما خپلم دا خیال دی، بلکې ما کېدای شي هغه شعوري کوشش وي چې په دې کې هغه د ناول تکنیک سکم دی، د ناول کې دننه سکم یو 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 طریقه کار وزه کیږي فنی لحاظ باندې. شاید ما هغه دومره فالو کړی نه دی، او که څوک له فنی او تکنیکی اړخه څخه د دې جایزه واخلي نو هغه به یقینا کېدای شي زما هم له ښوونه وکړي او ما ته به مزید دا غوی له دغه څخه زده کړې وسي چې بیا به آینده لیکل کوم، یا د دې دویمه برخه راځي، یا د دې علاوه مې یو بل څه په ذهن کې دي، نو هغه به بیا زه تر دې هم نور په ښه طریقه باندې ترسره کړم. خو تر دا وخته پورې سکم یو عمومي عکس العمل دی، یو عمومي فیډبیک دی، هغه ښه دی. مطلب هغه په انګریزي کې ورته وایي انکریجنګ دی، مطلب دا تا په دې هڅې چې ته په دې کې کار کولای سي او نورم مزید کار چې دی هغه ضرورت دی، او که وخت وي نو باید چې زه خپل دا صلاحیت چې نورم پالش کړم او تر دې هم بهتره شی چې دی هغه ولیکم او خلکو ته وړاندې کړم.
له کومو کومو تاریخي اسنادو مو ګټه پورته کړې ده د ناول لپاره؟ کم کم ځای ته تاسو رجوع کړی دی؟
بالکل، د ناول خو لیکل خو داسې نه دی چې بس ته په ډیسک باندې ورته کښېناستې او لیپټاپ دې په کوډو درته کښېښوي او تا لیکل شروع کړو. د دې لپاره ما باقاعده لوستل کړي دي د خان شهید څخه بله کم سوانی عمری ده، هغه مې ورته کتلې ده، وار په وار ورته کتلې ده. نور ډېر داسې تاریخي اسناد دي چې هغه یا خو په تحریري شکل کې موجود دي، یا ځینې داسې ارکایوز ته زه پسې تللی یم آنلاین، ځینې په بریټیش لایبرریو کې او په بریټیش ریسورسز کې ځینې هغه ریسورسز دي هغه ما لاسته راوړي دي چې له هغوی څخه ما زده کړې کړي دي. ما نور کتابونه ورته کتلي دي، له نورو کتابونو څخه مې هم استفاده کړې ده، ځکه چې ما لکه څنګه چې ما خبر وکړه دا خو بس داسې نه دی چې بس پورته کښېناستې او تخیل خدای نه کنه، یو تحقیقي یا تاریخي ناول دی او پر یو شخصیت باندې دی. نو دغه دپاره بیا ما دا ټولې هلې ځلې کړي دي، ما کتابونه ورته کتلي دي، ما دستاویز هم ورته کتلي دي، ما په آنلاین باندې سکم کم شان یا ما ته په ذهن کې به یو واقع رااله زه به بیا پسې وګرځېدم، بیا به مې ریسرچ وکړي، بیا به دا هغه که بیا اصل ما خصم ما ته پلاس رالی، نو بیا داغه پر بیسیس باندې ما دا ناول او د دې ناول واقعات دي هغه پر مخ باندې وړلو. نو د خان شهید له خپل سکم سوانه عمری دوی لیکلې د لغه سره سره نور هم ډیر کتابونه چې د په اړه باندې چاپ شوی دي، یا بریټیش د دور رپورټونه دي چې هغه اویلیبل دي، هغه ما راخستی دي او لاغوی زخمی استفاده کړی ده د دې ناول لپاره.
په تاریخ کې خو واقعیات یعنی پیښې بیانېږي، خو په ناول کې بیا باید یو لیکوال چې دی هغه د کرکټرونو یعنی د کم څه کردارونه دي د هغوی ذهن هم کله کله ولولي. نو تاسو د خپلو کردارونو ذهن څنګه لوسته دی په دې ناول کې، چې یعنی لوستونکو ته مو څنګه ورښوولی دی، څنګه مو ورپېژندلی دی؟
بالکل، ستاسو خبره صحیح ده چې په تاریخ خو ډېر اسانه دی چې تاریخ څنګه اصل کې واقعیا نګاري دی که نه، واقعات څنګه شوي دي او په هغه طریقه باندې لیکل دي او هغه راوړل دي او هغه په کتابي شکل کې چاپول دي. خو په ناول کې دننه چونکې کردارونه وي او د دې کردارونو چې ته وایې هغه ذهن ته رسېدل دي هغه ضروري دي، نو په دې کې د هغوی ذهن ته رسېدل ځکه زما دپاره اسانه چې یو خو ما په خپله هم ځان په یو کردار کې په دې ناول کې ساتلی دي، نو ازما چې کم کم سوچ دی، ازما چې کم تخیل دی، یا زه چې و دې ټول تاریخي دغه کې څنګه کردار لوبولای سم، نو هغه هم په دې کې شامل دی. او له دې سره سره نور هم ځینې ما په دې کې داسې فرضي سکم کردارونه اچولي دي چې هغه د دې ناول لپاره تخلیق شوي دي. نو بیا خو ډېر اسانه یي کنه چې هغه ذهنونه چې تا تخلیق کړي کنه، چې تا یو تخلیق یې، نو هغه تخلیق و ذهن ته رسېدل او دغه مافل ضمیر بیا بیانول سی هغه ساده پاره آسان وی خو کم چې حقیقي کردارونه پدې کې موجود دي ظاهر دغه د پاره ما ته مخکیم خبره وکړه چې دغه د پاره ما مطالعه کړی دا دغه د پاره د خان شید خپل کم کم د لیکل دي او په کومه طریقه چې د خلکو سره کوم خبرې کړې دي یا د سره کوم د په حواله کوم خلکو خبرې کړې دي هغه بیا ما په خپل نظر کې شری هغه ساتلې دي. نو چې ستا خپل یو کردار وي او ستا خپل یو تخلیق کړی کردار وي نو بیا ما خیال لري چې دا اسانه چې بیا ته د بل کردار یا د بل کریکټر رول څنګه ګوري او دا هغه رول زخه بیا ته څنګه کار اخی. نو ما دا یو کوشش کړی دی نو نه پوهېږم چې په دا کې اوس څومره کامیاب یم.
په اردو کې چې د نور کم تاریخي ناولونه لیکل شوي دي زیاتره دغه اسلامي جهاد او دغه نسیم حجازي او دغه خلکو چې کم لیکلي دي کنه نو هغوی داسې رومانټایسایز کړي دي یعنی یو جینه یې را پیدا کړې ده بیا یې د هغوی سره د کیسې د اتل چې دی هغه مینه ښودلې ده او دغسې چې دی لوستونکي هم ځان سره بوخ ساتلې دي. خو تاسو په خپل ناول کې دا کار نه دی کړی ځکه چې هلته دغه ګنجایش نه و نو داسې کېدلې نه شول که نه تاسو ولې د هغوی هغه پیروي نه را کړې؟
یو خو ما کله هم دا نسیم اجازي رنګ چې کوم ناولونه دي دا په خپل ژوند کې کله هم نه دي لوستلي او نه مې دغه ته دومره توجه ورکړې ده. خو په دې خپل ناول کې ظاهره ده اس کوم ملي اتل دی یا دغه چې کوم کیریکټر دی دغه چې کوم یو سټیچر دی دغه چې کوم یو مقام دی نو له هغه مقام سره دارنګه فرضي کیسې تړل چې دی هغه بیا بعض اوقات د لوستونکو لپاره کنفیوزنګ سی ځکه چې بیا خلک کته فکشن په لحاظ باندې لاغه سره یو داسې کردار وتړي نو بیا خلک واغت هم د حقیقي واقعیا په نظر باندې ګوري نو له دې سره هغه کوم ستا مین کریکټر وي د هغه کردار چې دی هغه بیا لږ په یو دارنګه معاشره کې په یو دارنګه کلوز سوسایټي کې هغه بیا لږ ګران عمل وي. او خان شید چونکه په خپل ژوند کې څومره چې موږ پیژندلی دي د مختلفو کتابونو په اړه باندې تر داسې یو تجربه په خپل هم نه دی را تیر شوی کچیری د تر داسې یو تجربه را تیر شوی وای نو بیا به گنجائش موجود و سله د سره به تا یو بل داسې یو رومانوي کردار چې دی هغه به دی ورسره پیدا کړی وای تخلیق کړی وای او بیا به دی دا کیسه پر مخ باندې وړی و. خو ها هسې په دې له دې سره د تعلق پر بنیاد باندې یا له دې سره په ناول کې د بختنامه کم کردار دی یا دغه کومه کیسه ده هغه هم په دې کې موجوده ده او په دې کې بیان شوی ده چې هغه څنګه د دې ناول برخه ګرځېدلې ده. نو ما داسې نه دي کړي چې داسې ډېر زیات میرومنټسایز کړی ده خو کوشش به کړی دی په ولسی انداز باندې او په ولسی طریقه باندې کوم دا ناول دی ولیکل سی او تر خلکو پورې کوم یو حقیقي کردار دی کومه مبارزه ده هغه ورسېږي.
نور ناولونو ته هم خیال شته چې یاره نور بل ناول ولیکي هغه په کومه ژبه کې کلی کلو ته اراده وي نو په کومه ژبه کې به لیکي په پښتو کې په اردو کې په انګلیسي کې؟
هو بالکل اراده خو مستا او کوم کیسې دي او کوم پلاټونه دي هغه هم په ځان کې ګرځي چې دا به لیکم. ټولو مهم خو دویمه برخه ده دا دویمه برخه به څنګه وي او په دې دویمه برخه کې به کردار د چا وي او هغه کردار به څنګه کوم دا سیاسي جدوجهد دی هغه جاری ساتي په دې باندې لګیم سوچ کوم مواد راټولوم او خپل هغه نوټس دي هغه جوړوم دا په ځین کې ستا دغه رنګه یو بل پلاټ یو وخت کې مې یو ملګري سره یو بحث کولو نو یو ډېر ښه کردار یو داسې کردار چې هغه خصوصا زموږ په منځنۍ پښتونخوا د دې کردار دی حقیقي کردار دی خو هغه اتل نه دی خو هغه چونکې ټول یو فکشن سي دي دغه شاوخوا کریئټ کېدلی سي نو هغه مې په ذهن کې ستاسې هغه ناول په ذریعه باندې د فکشن په ذریعه باندې چې دا ټول غمیزه څنګه په دې زموږ په وطن کې خپریږي دا هم ولیکم او دا دواړه مې خیال لري چې په اردو ژبه کې ولیکم چې تر نورو خلکو پورې هم زموږ کوم کیسه ده زموږ کوم مجلس دی نور خلک هم په دې باندې پوه سي. پښتانه خو یو هسیم تر ډېره پورې په پوه یو خو لږ به په اردو کې هم نور په پوه سو او لږ به نور خلک هم په پوه سي. نو دا اراده مې ستا دا دوه ناوله خو او دا دوه پلاټه خو زه پر لګرځومه را ګرځومه نو اوس یار وخت پر برابر سمنو خیر بیا به خپل لستونکو ته وړاندې کوم
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو سندرا تاسو اوریده اوس بیا د لیکوال شاعر او ناول لیکونکي عارف تبسم سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
دغه ناول چې تاسو په اردو کې لیکلی دی د خان په نوم، نو دا انګلیسي ته ژباړلو اراده خو نه لري چې انګلیسي ته یې وژباړې چې نورې نړۍ ته هم ورسي؟
نه، مې د خیال چې زه دې دا انګلیسي ته وژباړم، ځکه زه هم چې زه په ژباړه باندې کم وخت لرم چې ژباړې ته یې ورکم، نو هغه وخت به زه د دې ناول و دویمې برخې ته او دا دویم چې کوم ما ذکر تاسو ته وکړي و هغه لیکلو ته ورکم. نو داسې اراده خو مې نشته، نه پوهېږم چې د دې ضرورت به هم وي که به نه وي. او نن سبا خو اسیم دا ترجمه دومره ګران کار نه دی، ډیر آسان سوی دا او دا کوم مصنوعي ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ورته وایي یا د ترجمو کوم مختلف سورسز اویلیبل دي آنلاین ډیر آسان دی ورته ګورو به خو اول دا تی کول ضروري دی چې د دې بایا ضرورت وي هم او که نسته چې دا معلوم سی بیا به سوچ پر وکړي یا به یو بل چاته سړی ووایي یا بل دې کوم آنلاین ریسورسز دي لږه به سړی کار واخلي.
اوس وخت کې زمونږ په سیمه کې یا زمونږ په ژبه کې پښتو کې لیکل کېدونکو ناولونو په اړه څه نظر لري؟ چې هغه د ناول کم معیار دی هغې ته وګورئ او زمونږ ناولونو ته وګورئ نو څنګه ارزیابي کوئ تاسو؟
په دې شک نشته چې په پښتو کې هم ځینې ښه ناولونه سیدی هغه لیکل شوي دي خو یوه مسله دا وي چې زموږ کوم ناولونه دي څونه ما لیدلي دي هغه ډېر مطلب زیات سے زیادہ یو ناولټ شکل خو لري خو داسې مکمل ناول چې ورته وایي هغه به ډېر کم په پښتو کې پیدا شي او د دې لپاره اوس افزا شو کوم ناول لیکلي دي فاروق سرور هم لیکلي دي نصیر احمد چې کوم نصیر احمدي وو دا غوی ناولونه سیدی هغه موجود دي خو لږ دا دي چې هغه د کم معیار ضرورت دی په هغه کې لا گنجائش سیدی ډېر موجود دی او ناول سیدی هغه خو ویستر اتیا زره دی که تر څو زره تور چې کم وي هغه بیا په ناولټ کې راځي نو هغه په ناول کې راځي نه نو هغه د ناول کېدو دپاره به ضروري دا وي چې هغه لږ اوږده کیسه په هغه کې دننه موجود وي. اوس ته وګوره موږ دا قدریا ناول دی که نه بزرګونو پیجونه دي دغه رنګه نور ډېر ناولونه دي په اردو کې چې هغه بلکې په څو جلدونو کې سیدی هغه راغلي دي نو هغه هم ستا خو دا دی بیا هم کوشش سوی دی په پښتو کې او ښه کوشش دی خو نور د بهتري گنجائش پاکستان او لږ نور دې ته وسط ورکول سری هغه په کار دی.
لیکن اول خو سړی پیښې نشي بدلولی یو څه پیښې البته له ځانه اضافه کولی شي چې تاریخ پې نه خرابېږي نه تاریخ چې برهم نه کی داسې پیښې پکې ځایولی شي نو تاسو هم داسې کړي دي کنه صرف هغه پیښې مراغستې دي چې تاریخي حیثیت یې مسلم دی.
خټک صاحب ما اول ذکر درته وکړي کنه چې په دې کې صرف کټ مټ تاریخي واقعات نه دي له دې سره شاوخوا لږ فکشنز دي هغه هم په دې کې ما ورګډ کړی دي او ځینې واقعات داسې دي چې هغه مطلب فکشنلایز شوي دي لیکن هغه په دا طریقه باندې شوي دي چې هغه هغه تاریخي واقعاتو ته سیدی وسط یا اوقت سیدی هغه لږ نور ارزښت سیدی هغه لږ نور زیات کړی دی اسی واقعه د واقعه لپاره نه وي ما دا کړی دی ما بالکل شاوخوا ډېر داسې واقعات ورسره بیان کړی دي چې هغه فکشن دی پیورلی فکشن دی کردارونه سیدی هغه پیورلی فکشن دی کنه لیکن برته دا دی چې هغه یو یو تعلق سیدی هغه بیا لاغه تاریخي واقعه سره د جوړولو کوشش چې دی هغه سوی دی نو څومره کامیاب دی ما بیا به زه دغه وایم چې دا خپل فیصله زنه سم کولای کنه دا خپل وستونکي کوي.
دا هم ویل کیږي چې په تاریخ کې چې دی صرف نیټه او نمونه سم دي او نور ټول چې دی پکې دروغ دي او په ادب کې نیټه او نمونه ناسم وي او نور ټول رښتیا وي نو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او د خپل ناول ته چې وګورئ څه وایي په دې هکله؟
سمه خبره مو وکړه په تاریخي ناول یا په سوانحي ناول لیکلو کې غټ پېښه دا وی چې کم تاریخ په دې کې بیانېږي هغه تاریخ څومره په خپله څومره اتنټیک دی څومره مستند دی څومره پر رښتیا واقعاتو پر رښتیا حالاتو باندې هغه اډانه لري دا دا خپل بذات خود یو سوال دی خو ما تا ته ذکر وکړ چې ما په دې کې به شک له تاریخي کتابونو او نورو منابعو څخه هم اخزنه کړې ده خو یو د تاریخ په باره کې ویل کېږي کنه چې ولسی کوم تاریخ دی هغه یو جلا تاریخ دی چې هغه بیانېږي که څه هم دا نور تاریخونه د دربارونو او یا د مقتدرو حلقو په خوښو باندې لیکل کېږي لیکن په اولس کې دننه یو تاریخ سي دی هغه موجوده دی او هغه اولسی تاریخ سي دی هغه د هغه تاریخ یا د تاریخي شخصیت یا د تاریخي واقعې یو اصل شکل سي دی په اصل بڼه کې وتا ته د ښکار کوي نو هغه که فرض کړه د ازمور فوک شاعري راواخه نازمور غاړي راواخه ټپې راواخه په دې کې د نن یو دومره لوی تاریخي پس منظر یا تاریخي د تاریخي واقعاتو اصل منبع موجود دي چې دا تر ټول کې نو ته یو باقاعده کوم تاریخ دی یو درباري تاریخ دی یا یو سرکاري تاریخ دی دا هغه سره ته د دې نه یوازې مقایسه کولای سي بلکې د دې پدې په ذریعہ باندې ته کاونټر کولای هم سي. نو پدې ناول کې د نن له دې تاریخي منابعو سره سره اولسي تاریخ چې دی هغه هم موجود دی. مطلب ډېر خلکو سره ما داسې خبرې کړې دي چې هغوی له خان شهید سره پاتې شوي دي یا د خان شهید په دور کې دي. نو پدې کې ډېر داسې واقعات به هم راغلي، ډېر داسې منظرنامې به هم موجود دي پدې ناول کې چې هغه د خان شهید په دې کتاب کې به دغه ذکر نه وي یا په بل کتاب کې دغه ذکر نه وي، لیکن په اولس کې هغه دننه کیسې موجود دي. نو پدې کې ما خلکو سره مجلسونه کړي دي. یو مثال به زه درکم، سید خیر محمد عارف صاحب زموږ استاد محترم لا وی زخما د ځینې واقعاتو پښتو بلکې اورېدلی وو، پخوا موږ اورېدلی وو چې د بولې دا خان شهید راغلی وي دلته جلسه ونو، بیا چا په لمسون باندې خلکو ډبری وغورځولې. نو دا یو واقع دی، دا واقع به شاید په کتابونو کې موجود نه، نور داسې واقعات دي چې هغه د هغه وخت ځینې خلک سید خان شهید په زمانه کې ځوانان وو یا د دې تاریخ برخه وو، له هغوی سره مې خبرې کړې دي. او بیا مې هغه مجلس دی د ناول په یوه نه یوه باب کې په یوه نه یوه طریقه بیان کړی دي. نو تش دا نه سي ویلای چې دا یوازې پر تاریخي کتابو باندې، بلکې د اولس چې کوم تاریخ دی یا اولسي چې کوم تاریخ دی هغه هم ما کتلی دي، ما لیدلی دي، ما له خلکو سره خبرې کړې دي، بیا مې دا هغه پر وړاندې کې دا لیکل کړی دي. نو شاید دا ویلای سم چې دا به یوازې هغه تاریخي واقعات هغه رنګ نه ایسي په کتابونو کې دي او کم چې خبره کیږي سي په دې کې به دا څومره رښتیا وي. نو د رښتیا لپاره اولسي ژبه، اولسي خلک، اولسي نظر درغونډولو ما پرپر کوشش کړی دی.
ډیره مننه تبه سم صاحب مونږ ته د وخت کولو. خدای په امان. په مخه مخه. خدای مو خوشاله لره.
ستاسو هم ډیره مننه. کور ودان خټک صاحب چې ماته وخت راکړي او دا خبرې سره وکړي، دا خو بس څه چې په ذهن کې وو هم هغه مې له تاسو سره شریک. کور ودان ډیره مننه. خدای په امان.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، د عارف تبسم مرکه تاسو واورېده. اوس خپل کوربا راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
چھوڑ شو ادا سے دے مینا کی امیا مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان